دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د کونړ په ولایت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په شپږشتمه اعلان وکړ چې پاکستاني ځواکونو د ډزو د بندولو سره موافقه کړې. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وروسته د هغې وشوې چې د پاکستان د فرنټیر کور سرحدي ځواکونو او پوځ د کونړ په ولایت کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د فولادي کټارو د لګولو هڅه وکړه. پاکستاني ځواکونو په ملکی هدفونو باندې ډزې وکړې او د ډزو په دوران کې یو راکټ هم وار کړی. نهه کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې ځینې خارجي هیوادونه د افغانستان له حکومتي زندانونو د طالبانو د یو شمېر قیدیانو د آزادولو په اړه ملاحظات لري او همدا وجه ده چې حکومت تر اوسه پورې د طالبانو څخه کم شپږ سوه قیدیان نه دي آزاد کړي. اتمر نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په شپږشتمه په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې حکومت تیار دی چې د طالبانو د 15,000 قیدیان له جملې نه ځینې نور قیدیان هم آزاد کړي، خو په دې شرط چې طالبانو ته یو متبادل لیست ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د توافقنامې په اساس طالبان د خپلو 15,000 قیدیانو د آزادېدو غوښتنه کوي. ښاغلی اتمر وویل چې د نړۍ 12 هیوادونه د بین الافغاني تفاهم په مذاکراتو کې د ګډون کولو لپاره چمتووالی لري، چې په دې جمله کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان نه علاوه قزاقستان، روسیا، چین، قطر، اندونیزیا، جرمنی او جاپان هم شامل دي. د اتمر په وینا لومړی بین الافغاني غونډه به د قطر په پایتخت دوحه کې جوړه شي، خو په کابل کې زمون خبریال د یو شمیر افغان کارپوهانو له قوله وای چې د ښاغلي اتمر د دې څرګندونو باوجود که حکومت د طالبانو ټول قیدیان آزاد نکي د سولې د مذاکراتو پیل کېدل به له نوو ستونزو سره مخامخ شي. طالبانو لا تر دې دمه د ښاغلي اتمر په څرګندولو باندې تبصره نه ده کړې. د غزنی په ولایت کې نن د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی د وینا په دوران کې لږ تر لږه دوه راکټونه د غونډې ځای سره نږدې لګېدلې دي. اشرف غنی د دغه ولایت د قومي مشرانو او سپینګرو سره د ملاقات په غرض باندې غزنی ته تللی و. مطبوعاتو ته اجازه نه وه چې د ښاغلي اشرف غنی سره ملګری شي. د تیرو دوه ورځو نه د قندهار د ولایت سوداګر د دغه ولایت د ګمرک د ریاست مخې ته ناست دي او احتساب یې کړی دی. دوی د ګمرک د ریاست د مامورانو د ناجایزه رویې او په تجارتي مالونو باندې له حده زیاتو جرمو لګولو په خلاف باندې احتجاج کوي. د افغانستان د حکومت کابینې په مشروط ډول د هیواد د لوړو زده کړو د مرکزونو او ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د کابینې په پریکړه کې راغلي چې د اسد ازمري په 15مه با پوهنتونونه او ښوونځي بیرته پرانیستل شي، خو وروستۍ پریکړه د روغتیا وزارت ته پریښې ده. حکومت سکال د حمل د میاشتې په پیل کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د خپرېدو نه وروسته په احتیاطي ډول د لوړو زده کړو مرکزونه او ښوونځي تړلي وو. په واشنگټن کې د امریکا غږ د پینټاګان خبریالې کارلا باب د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام د عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي سره د افغانستان او د طالبانو پورې مربوطو کسانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د انعامونو د منلو په باب مرکه کړې. دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال امریکا غږ ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خپلو ټولو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د امریکا د دفاع وزارت تیره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په امریکایي عسکرو باندې حملې نه دي کړې. حکومتي قواوو د مرګ ژوبلې او تشدد کچه نه ده کمه شوې. جنرال مکنزي ویل چې له طالبانو سره د سولې لپاره زمونږ غټ شرط دا و چې القاعدې او داعش ته به په افغانستان کې د فعالیت کولو اجازه نه ورکوي. ماته سمه نه ده څرګنده چې آیا طالبانو په دې ارتباط مثبت ګامونه اخیستي دي او کنه. جنرال فرانک مکنزي د روسانو لخوا د امریکایي عسکرو د وژلو په بدل کې د انعام ورکولو په اړه د مطبوعاتي او استخباراتي رپورټونو په باب ویل چې دغه رپورټونو په اړه ثبوت نه دی موجود، خو نوموړي ویل چې زموږ لپاره دغه رپورټونه د اندېښنې وړ دي. جنرال مکنزی په خپل یو مخکنی وینا کې په روسانو باندې تور لګولې چې طالبان توسلې او نظامی روزنه ورکوي. هغه د امریکا غږ د خبريال دی پښتنې په ځواب کې ویل چې روسان نه زموږ خیر غواړي او نه زموږ دوستان دي. پینټاګان د افغانستان په شمول په مرکزی آسیا او منځنی ختیځ کې د امریکا د پوزونو کمانډا په غاړه لري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د امریکا د ملي مدافع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي ویل دي کوم شپږ سو قیدیان چې طالبان له حکومتي مابسونه د آزادولو وختنه کوي ځینې پاکستانیان هم پکې شامل دي. جلالي د امریکا غږ د پښتو څنګه سره په وی ځنګړی مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د تشدد د دوام یو غټه وجه دا ده چې حکومت او طالبان دواړه یو په بل باندې باور او اعتماد نه لري. مارشال عبدالرشید دوستم له جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتي دي چې د طالبانو د 15000 قیدانو له جملې نه باقی پاتې کسان هم آزاد کړي تر څو د نوموړي په قول طالبان له حکومت سره د بین الافغاني ډیالوګ نه ډډه کېدو لپاره بهانه پیدا نه کړي. خو په عین وخت کې ښاغلی دوستم اشرف غنی ته دا وړاندیز هم وکړ چې شپږ میاشتې د وخت ورکړي طالبان به د جنگ په میدان کې مات کړي. جمهور رئیس اشرف غنی له خوا د عبدالله په غوښتنه جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکولو په اړه مختلف عکس العملونه څرګند شوي دي. په داسې حال کې چې د دوستم طرفداران د ښاغلي غنی د فرمان له امله خوشاله شوي دي، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې اشرف غنی او عبدالله د خپلو سیاسي شخړو د حل کولو په غرض باندې په دې ارتباط د هیواد موجوده قوانین تر پښو لاندې کړي. د تیرو شلو کلونو په دوران کې دوستم دویم کس دی چې د مارشال رتبه ورته بخل کیږي. مارشال محمد وحیم قاسم ته شل کاله پخوا د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په دوره کې د مارشال لقب وربخل شوی و. نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکي څیړنو په مرکز کې د ایران او افغانستان د اړیکو په باب بحثونه وشو. د ایران د سرحدي محافظینو لخوا روان سینتا د یو شمیر افغانانو لغورځولو او د یس په ولایت کې د مهاجرینو د سپرلۍ په موټر باندې د ایران د پولیسو د ډزو او د موټر د سوځېدو په تعقیب د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند مشران کوشش کوي چې سکهال د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې له جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه په دریو غټو صنعتي ایالتونو مشیګن، وسکانسن او پنسلوانیا کې انتخابات وګړي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال کین فاراباغ په خپل ریپورت کې وایي چې ښاغلی ټرمپ دغه ایالتونه له خپل دیموکراتي سیالې میرمن هیلری کلینټن نه ډیرو لږو رایو باندې په 2018 میلادي کال کې ګټلی وو. په عین وخت کې ښاغلی ټرمپ د چهارشنبه په ماښام یو ناڅاپه د خپل انتخاباتي کمپاین رئیس براډ پارسکل له خپل دندې نه ګوښه کړ. د واشنگتن پوسټ لسپانې د ریپورت لمخې ټرمپ دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د عامه افکارو په سرویګانو کې د خپل دیموکرات سیال جو بایدن نه شاته پاتې دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو حکومتونه د کورونا د کوویډ 19 ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لازم حفاظتي تدابیر په پام کې ونیسي. زیات امکانات موجود دي چې دا وبایي ویروس به لا زیات خپور شي. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبريالا ماریانا ډایلو په خپل ریپورت کې وایي دغه نړیوال سازمان د ریپورت لمخه نن د پنځشنبه تر سهار پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورونا په کوینونس او بای ویروس باندې دخته شو ناروغانو شمیر 14 میلیونه 3,23,000 او شلتا لوړ شوی او د مړو شمیر هم 15,03,000 او درې ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا د کوینونس په بای ناروغي باندې دخته شو ناروغانو شمیر 1 میلیون ته رسیدلی دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې د هند په پایتخت نیوی ډیلی کې ثبت شوې دي. نوی ډیلی 1 میلیون نفوس لري. په جنوبی افریقا کې د کورونا د کوینونس ویروس د خپرېدو وروسته د کاروباري مرکزونو تړل کېدو په وجه په بېوزلو ماشومانو کې د لوږې او سوې د غذایي کچه لوړه شوې ده. د امریکا د فضایي پلټنو اداره یا ناسا په پام کې لري چې د رواني میاشتې تر پای پورې د مریخ په سطح باندې د ساينسي پلټنو په غرض یو نوی پرمختللې تحقیقاتي اله فضا ته وتوغي. او وړم ورځ د روسي د حکومت لخوا د غداري په جرم د پخواني پوزي ژورنالیست ایوان سافارونوف د محکومېدو نو وروسته له نورو ژورنالیستانو سره د خپل سرنوشت په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د روسیې چارواکو ښاغلی سافارونوف د چک جمهوریت یو پوځي مامور ته د روسیې د پوځي رازونو په لیږلو تورن کړی و. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت تیر ورځ عبدالرشید دوستم ته چې د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو او سیاسي جنجالونو مهم لوبغاړی دی، په رسمي ډول د مارشالۍ رتبه ورکړه. شغلی دوستم چې خپل یو پخوانی ملاتړی احمد اشتی په جنسي ځورونو تورن کړ، نه یوازې د جمهوری ریاست د مرستیال د چوکۍ راکښته سو، بلکې څه د پاسه یو کال په ترکیه کې جلا وطن و. د هغه د ماشالۍ رتبې په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
شاغلی دوستم ته د مارشالۍ رتبه د هغه تړون لمخې ورکړل سو چې ورسره تر ولسمشریزو ټاکنو ورسته د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د څو میاشتو ناندرۍ پای ته ورسېدې. دوستم ته د مارشالۍ رتبه په اړه د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته په هیواد کې د ثبات د تامین او د هغه د خدمتونو لپاره دغه رتبه ورکول کیږي. نظامی شنونکي وایي چې د مارشالۍ رتبه تر ډیره سیاسي ده او د افسرانو د ذاتی قانون لمخې هغه پوځي ته ورکول کیږي چې یو فوقلاده کارنامه یې کړې وي.
مثلا که د کوم بهرني هیواد سره جګړه وي، په جګړه کې یو ځای ګټلې وي، یا د سولې په پروګرام کې ستره برخه اخیستې وي، یا داسې یو خارق العاده یا فوق العاده کاري کړي وي چې هغه د ټول ملت لپاره د منلو وړ وي.
د نظامی شنونکو په باور دا چې افغانستان د جګړې او سولې تر یو مهم پړاو تیریږي، دلته د حکومت ډېرې پریکړې سیاسي اړخ لري. که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي تړون له مخې به دوستم د ملي امنیت شورا او د دولت عالی شورا غړیتوب ولري، خو لا هم حکومت د نوموړي د دندې او صلاحیتونو په اړه څه نه دي ویلي.
او ټول مسائل د سیاسي پلوه ورته قتل کیږي، نو کبدې باندې وحدت راځي، یووالی راځي. خغلی دوستم ته جنرال صاحب دوستم ته مارشالۍ ورکړه، اوس مارشال صاحب دوستم دی، نو بیا زه فکر کوم چې دومره خبره نه ده.
شغلی دوستم د افغانستان دریم مارشال دی. تر هغه وړاندې مارشال شاولی خان چې په 1990 کې د حبیب الله کلکانی پلویانو ته ماته ورکړه، د وخت پاچا محمد نادر شاه لخوا د مارشالۍ رتبه ورکړل سوه. دویم مارشال قسیم فهیم و چې د مسعود تر وژل کېدو وروسته د شمال د ایتلاف مشر سو، چې وروسته د دفاع وزیر او د پخواني ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال تیر سوی. فهیم ته د ولسمشر کرزی لخوا مارشالۍ ورکړل سوه. د دوستم پلویان وایي چې حکومت باید د هغه له تجربو او نفوذ څخه ګټه واخلي.
آغاز مذاکرات بین الافغانی، گفتگوهای بین الافغانی و موضع ختم جنگ و آتش بس صلح است. در این ارتباط که دقیقا که جناب شما حتما قدم های موثری را خواهد برداشتن.
په 2014 کې هغه وخت چې دوستم د ولسمشر غنی لومړی مرستیالو د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی پر نوموړي د جنسي ځورونې تور پوری کړ، لوی څارنوالۍ د هغه او د ساتونکو د قضیې په اړه پلټنې پیل کړې او دوستم له خپلې دندې ګوښه سو. هغه په 2018 کې د څه د پاسه یو کال لپاره په ترکیه کې و او په 2018 کې بیرته افغانستان ته راستون سو. که څه هم د دوستم او ساتونکو ته د 8 کلونو بند سزا ورکړل سوه، خو حقوقي کارپوهان وایي چې د نوموړي قضیه پاړه باید سپیناوی ورکول سي.
د دې په ایواز چې د دې قضیه په ارتباط باندې وضاحت ورکړل شي، هغه تور سپین شي او د ایشچی چې یو وګړي په توګه هغه مجنو علیه حالت نیولی و هغه واضح شي. دلته د ولسمشر له خوا نه ورته د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي. په دې هکله د لوی څارنوالۍ له خوا نه وضاحت پکار ده، ځکه چې واقعا دا عدالت نه ده.
ښاغلی دوستم، د مارشالۍ د رتبې ترلاسه کولو وروسته له ولسمشر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره د جګړې مسؤلیت هغه ته ورکړي، خو لا معلومه نه ده چې نوموړي ته به د حکومت په چارو کې کوم مسؤلیت وسپارل سي او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په راپورټ کې هم واوریدل چې جنرال دوستم د جمهور رئیس اشرف غنی په فرمان د افغانستان دریم مارشال سو. دوستم ته دغه رتبه په رسمي ډول د جولای په 15مه ورکړه سوه. زیبا خادم په دې حقله رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د جنبش اسلامي د ګوند مشر او د جمهور رئیس په خوانی لمړی معاون عبدالرشید دوستم ته په رسمي ډول د مارشالۍ رتبه ورکړه شوه. عبدالرشید دوستم د افغانستان دریم مارشال شو. دو نور مارشالان مارشال سردار شاولی خان او مارشال محمد قاسم فهیم دي. جمهور رئیس غنی په دې حق لا فرمان کې لیکلي دي چې د هواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته په ملک د ثبات د تامین او د هغه د خدمتونو لپاره د مارشالۍ رتبه ورکوم. د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله د مارشالۍ نشان د دوستم په اوګه وټومبه. دوستم ویل د مارشالۍ د رتبې ترلاسه کول د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ دی او د عبدالله نه یې مننه وکړه چې د جمهور رئیس غنی سره یې په سیاسي توافقنامه کې د ده لپاره د مارشالۍ د رتبې اخیستل شامل کړی وو. د مارشالۍ د رتبې او مقام د ترلاسه کولو په هکله په ولس کې مختلف نظریات موجود دي. د افغانستان د امنیتي او نظامی چارو کارپوه جنرال عبدالوحید طاقت د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په نظامی قانون کې د مارشالۍ د رتبې ترلاسه کول خاص شرایط لري.
اصول او قوانینو باندې پوهی او پراله ول دې پوهونه د پوهنه د ټولې رتبې اخیستي له بریدمن نیولې تر ډګر جنرال او تر سر جنرال پورې دا رتبې ټولې په واقعي معنا یعنی په قانوني شکل چاور ته خالد بن ولید ویلی، چاور ته ناپلون بناپارت او پلور ته سکندر مقدونی ویلی، او هغه هم رشخن نه دی ټوکو نه، او بل اخر هغه بیا داو کې زد مارشال سم، او بیا د دو مارشالی یو ډاکټر دغه خو ډاکټر پیشنهادی یا د سترګو ډاکټر د ولادت یو چې د رسول عبدالله دا بیا ورته پیشنهادی، او هغه هم په دې نه پیږي چې آیا دا د ما پیشنهاد څومره معقول ده او دا پیشنهاد کوم دی سړی ته دوستم د مارشالی کنه.
جنرال عبدالوحید طاقت وایي د دنه مخکې په امده سه غیر وصولی ډول قاسم فهیم ته د مارشالۍ رتبه ورکړ شو. هغه هم د کوم فتوحاتو او یا کوم کارنامې په اساس مارشال شوی نه دی. کلونه کلونه د 15 کسو طالبانو لخوا په کور کې بندي وو، بیا تاجکستان ته وتښتید او هلته محاصره وو، او دوستم هم د اوس په شبرغان کې په خواجه دکو کې محاصره ده.
ټول شبرغان ماسره ده، ټول ولسوالۍ ماسره دي، فقط د ولسوالۍ تعمیر دی دولت سره ده، نورې کلي او باندې ده د طاهر الداش او د جمن منګانی د زمونو د ازبکانو او د طالبانو د القاعدي او د دانشانو په ولکه کې دي. تخار په ولکه کې ده، بدخشان په ولکه کې ده، مزار بلخ او جوزجان او سرپل او فاریاب دی جنگ لاندې دي او د تهدید لاندې دي، د لومړی درجه تهدید لاندې دي. دا ولسونه د خلک د ولسوالګانې په دغه سیو ټولنه کې یو سړی راجګیږي او د مارشالۍ ورکی او بیا ورته دلایل شراوړي چې د ولاد خلکو د ولسونو د قومونو په منځ کې د جوړجاړي لپاره ډېر حل ځلې کړې دي. یو ملک چې دغه رقم ته مارشال وي، د لاسلام د خدا ټول ستر جنرالان او ډګر جنرالان او دا ټول ته توهین ده کنه.
جنرال طاقت وایي قاسم فهیم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د جنگي جنایاتو په تور لیست کې وو، او عبدالرشید دوستم هم دا وسم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د جنگي جنایتکارانو په لیست کې دی. د نړیوالو چارو څارونکو ژورنالیست زرغون شاه شینوار وایي دوستم ته رتبه ورکول د ببرک کارمل د وخت شروع شول او خبرو اوس تر مارشالۍ پورې راورسېده، او کېدای شي چې په بل حکومت کې ورته مارشالۍ هم ورکړ شي. مګر د دې په خبره دا د دوستم کوم حکمت نه دی چې په هر حکومت کې رتبه ګټي، بلکې د دې حکومتونو د کمزوري او ضعف نتیجه ده.
زمونږ په باور باندې ځانګړي کسان به ور باندې پوره معلومات ولري، مګر د سیاسي اړخ زه فکر کوم یوازینه اله کې دا د کارمل نه رانیولې تر دغه شیبه پورې چې مونږ تاسو خبرې کوو کم نظامونه شخصیتونه او افراد او حلقه چې د افغانستان د حکومت پر راس کې راوړل کیږي دا اکثره وابسته او د خلکو او ولسی پایې او ملي پایې نه بې برخې کسانې دو مجبور دي په داسې افرادو باندې ځان وساتي چې هغه په جامعه کې اصلا د جګړې سرحدونه نه مراعت کوي، بشری مسایلو ته درناوی نه کوي، او هغه خاص د نظام لپاره د ټوپک یا ماشین په شکل باندې جنگ کوي. زه فکر کوم دغه مسله تر ټولو زیاته د ده په مشالۍ کې اهمیت لري، مګر یو شی چې ما ته په خپله ډېر د افسوس وړ دی هغه دا چې د افغانستان ځینې کړۍ او ځینې کسان د جنرال دوستم دې مشالۍ ته د دې په ځای چې د سیاسي زاویې نه وګوري د قومي زاویې نه ورته ګوري. دا مسله د افغانستان ملي یووالي ته نقص کوي. اصلا جنرال دوستم په حقوقي او سیاسي لحاظ باندې د خورا زیاتو پښتنو لاندې بنیادم دی، مګر دا په دې اساس باندې نه چې یو پښتون یا تاجک یا هزاره یا بل څوک ووایي چې دا مارشال فلاني قوم پورې اړه لري.
د سیاسي چارو کارپو زرغونشاه شینوار وایي چې د نظامی منصبونو مسلې په خاص ډول د مارشالۍ مسله په دې پورې اړه لري چې د یو هیواد پوځي جنرال د بل هیواد په مقابل کې داسې وجنګیږي چې ملک د غلامۍ نه آزاد کړي، یا خپل خاور بیرته وګټي، او یا په جګړه کې داسې بری وګټي چې د یو ملت په سرنوشت کې بشپړ بدلون راولي. مثلا مارشال تیتو چې د یوګسلاوی ملت وژغوره او ازادي وګټله، او یا مثلا د چین او جاپان په جګړه کې جنرال چوتا چې د جاپان په خلاف جګړه کې بریالی شو د چین کاشک رژیم ورته د جنرالۍ رتبه ورکړه، او وروسته چې بل حکومت راغی هغه ورته د مارشالۍ رتبه ورکړه، ځکه چې جنرال چوتا د جاپان په مقابل کې یو فاتح و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د وایروس شپږ او یا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت وایي سر د نن ورځې څخه د افغانستان په ټولو روغتونونو کې د کورونا د وایروس د درملنې څانګې ځانګړې کیږي. د بلې خوا کابینې هم د زمري په 15مه په مشروط ډول د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پریکړه کړې. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورت لري.
دا مروختي وزارت د پنځمې پورس د افغانستان په شپاره ولایتونو کې د کورونا د وایرس د شپږو یا مثبت او پیښو سب خبر ورک چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت او پیښو شمیر 15 دیجزره او یو ته رسیدلی دی. دا مروختي وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وی چې په تیرو سلیری ساتونکو کې د کورونا د وایرس په ناروغي یو شتنه مړ شوی.
د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 433 شکمنې پیښې معاینه شوې دي، چې له جملې څخه شپږو یا مثبت شوې دي، څلور سو پنځه ویس روغ شوي دي او دوی ویستر په شاوخوا کې مړه شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو رئیس د پنځمې ورځې یو زر او یو سلو پنځه ستنه پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 2301 تنه نور د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1000 او څلور اویا پالې پیښې شته دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې افغان حکومت د موجودو روغتیایي امکاناتو څخه د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د ټولو دولتي روغتونونو څخه د کار اخیستلو پریکړه کړې ده. ښاغلي عثماني د کابل د جمهوریت پروختون کې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د سلور دیش بسرو د زنګړی کولو مراسم ته په وینا کې ویل چې وست کابل او په ولایتونو کې ټول حوزوی روغتونونه د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره چمتووالی لري.
دغه مریض کورونا
له دې وروسته د کورونا د وایرس پر ناروغي اخته ناروغ اړ نه ده چې یوازې یو یا دوه روغتونونو ته ورشي، بلکې د افغانستان ټول روغتیاي سیستم لکه چې یو میاشت وړاندې مو په خپل پالیسیو کې اعلان وکړ دیتا چمتو شوه چې ناروغان ومني
به پزجان.
د امیر روغتیا وزارت سرپرستویل چې په دولتي روغتونونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنه به دغه وزارت ته د دې امکان ورکړي چې له خپل ټولو شتو منابع څخه د کورونا د وبا د مهار کول لپاره کار وکړي.
اول مو تمام منابع موجود
لومړی موږ د خپل ټولو شتو منابع څخه کار اخلو. موږ ارتيانه لرو چې کوم نوې روغتون لپاره یو ځای په کرایه واخلو او یا هم له یو داسې ودانۍ څخه چې د روغتون لپاره نه جوړ شوی ورسخه کار واخلو.
د روغتیا وزارت د تیریوی میاشتې رئیس په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا د وایرس د کمو مثبتو پیښو خبر ورکړی. په افغانستان کې د کورونا د پیښو د کمیدو سره سم د ښوونځو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو د بیرته پرانیستلو لپاره هم هلې ځلې ګړندې شوې دي. تیره ورځ د افغانستان کابینې د زمري د میاشتې په 15مه د ښوونځو، پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بیرته پرانیستلو پریکړه وکړه. خو د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښوونځي او پوهنتونونه دي د روان کال د زمري د میاشتې له 15مې نیټې وروسته د روغتیایي معیارونو او سپارښتنو په رعایتولو سره په دې شرط چې د عامې روغتیا وزارت د ارزونو پر اساس د هیواد په کچه د کرونا وایرس وضعیت تر هغې نیټې پورې شدید نه شي فعالیت پیل کړي. افغان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روان 1999 لمریز کال له پیل څخه په افغانستان کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسې وتړلې. افغان حکومت له وړاندې دولتي ادارې پرانیستي چې مامورین پکې د یوې کړنلارې له مخې په نوبتي ډول کار کوي.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. په کندهار کې د سلګونو پانګوالو د پرلط نن دوهم ورځ ده چې د دې ولایت په ګمرک کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. پانګوال ادعا کوي چې د کندهار په ګمرک کې غیر قانوني پیسې ورڅخه اخیستل کیږي او د سوداګرۍ په وړاندې د ګمرک اداره خنډونه رامنځته کوي. د بلې خوا د مالیه وزارت ویان وایي چې د کندهار په ګمرک کې د سوو ادعاو په اړه له پانګوالو سره په ګډه پلټنی کوي او د ستونزې په محل به اصلاحات رامنځته کوي. عزیز الله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
د کندهار د ګمرک مخته د پانګوالو د اعتراض له خیمې سره په دوهم ورځ د نیمروز، فراه او هرات ولایتونو سوداګر هم یو ځای شوي. له پرون راهیسې د کندهار سلګونه پانګوالو د ګمرک په اداره کې د خپل سرویو مالی فساد او د تجارت پر وړاندې د پرتو خنډونو پر ضد احتجاج خیمه درولې او د ګمرک دروازه یې تړلې ده. پانګوال ادعا کوي چې له تیرو څلور میاشتو راهیسې سلګونه لاري تجارتي مالونه په ګمرکې درول سوي او د بیوروکراسي په وجه دوی له لوړ مالی زیانونو سره مخ دي. دغه راز د خپلو ګمرکې کارونو د ترسره کېدو پر وخت د ګمرک ادارې د مشرتابه له لوري له ناسم چلند او په ځینو پیښو کې د فزیکی برخورد ادعا هم کوي.
دغه والی، دغه د ګمرک رئیس، دا سره شریکان دي. دا اوس ورسره نن دا نن سلبیس کنټینر تللی په سوات لیدي یو لاکو شل زره، یو لاکو ډیر زره جنخه په لوی لاس د تجارت څخه چاغ جوړ کی. اوس دغه طالبان هم دلته پاټکه جوړ کړی چې اوس ورسره پرچی دار کی یا ډیر زره غواړي یا سلبیس زره غواړي. دغه طالب د بیا ځا په ګډ افغانستان کې بیا تا څوک نه دري. د داش دي محصول کی چې پرار ځای باندې راځي اره پوسټه ته ولاړه ده، اره پوسټه پیسې ته غواړي.
سوداګر غواښ کوي چې که د مالی وزارت په کندهار ګمرکې اصلاحات رامنځته نکړي نو دوی به د اعتراض په دوهم ګام کې د ولایت د ودانۍ د دروازې په ګډون د کابل، کندهار او هرات لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړي. دغه راز اعتراض کوونکي تجاران زیاتوي چې د پرون راهیسې ولایتي ادارې او مرکزی حکومت د دوی د پرلط په خبرګون کې هیڅ عکس العمل نه دی ښولې.
دا ټول تاجر کشر دي، دا ټول په اصلاح د افغانستان په ټولو تجارتي مواردو باندې پوه تجاران دي. نو کله چې د تاجر او د دوغو خلکو غوښتنه ونه منل شي، معلومدار خبره ده چې بیا به خلک تصمیم نیسه وایي به چې دا رئیس نه غواړو نه پرېږدو. اساسي او اخرنی هدف مو دا دی چې د ریاست ګمرک په رهبرۍ کې به تغیر راځي. ته دلته نه اصلي مسؤول کوي، ته دلته نه اصلي ورور د ګمرک مسؤلیت لري. که زما مال خرابېږي، که ما اوس دا دروازه چې تړلې ده یوازې د ګمرک په تاوان یا بني، زموږ د ټولو تاجرانو تاوان دی. زما مال هم دلې ولاړ دی، د خنډ او د ځنډ سره مخامخ دي. د دې جواب مطلق او مطلق دغه اداره وایي.
د کندهار د ګمرک رئیس جاوید منګل له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کړې، خو تر دې وړاندې د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ګمرکي عوایدو د تیښتې د مخنیوي لپاره د ګمرک ادارې خپلې هڅې تر پخوا ګړندۍ کړې دي. په ورته وخت کې بیا د مالی وزارت وایي چې د کندهار د ګمرک د رئیس او د سوداګرو ترمنځ د راولاړې سوي ستونزې په اړه معلومات لري او د حل لپاره له سوداګرو سره په ګډه هڅه کوي. پانګوال غوښتنه کوي چې دولتي سوداګرو ته د خنډونو پر ځای اسانتیاوي جوړ کړي ترڅو له هیواد د پانګې د لیږد مخه ونیول شي. دغه راز دوی په ځانګړي ډول په ګمرکاتو کې د مالی فساد ترڅنګ لوړو جریمو ته ګوت نیسي او دا چاره له هیواد څخه د سرمایه د فرار سبب ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.